د ژوند رنگونه د ژوند د رنگونو د پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم اسمت څاروانیم د خبرونه د طاهر روشن په تخنیکی همکاري وړاندې کوم نن مو د خبرونه زلزله ته ځانګړی ده په زلزلو خبرې کو زلزلہ څه شی ده ولې په ځینو ځایونو کې ډېرې زلزلې کیږي د زلزلې عوامل څه دي د زلزلو په وړاندې مقاومت لرونکي کورونه څنګه جوړولای شو د زلزلې په وخت د ځان ساتلو لپاره باید څه وکړو په دې خبرونه کې به هڅه وکړو چې د پښتنو ته د خپل ملمنو ځوابونه ترلاسه کړو افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه ده چې په ډېرو سیمو کې زلزلې کیږي تیرونه یوې زلزلې چې شدت یې د ریختر په حساب په شپږ نیم درجه او مرکزی په بدخشان ولایت کې ترمزکی یو سلو نیوی کیلومتر لاندې وو نه یوازې افغانستان بلکې تاجکستان پاکستان او هندوستان هم ولړزاو او په افغانستان او پاکستان کې تر شلو ډیر کسان مړه او لسکونه نور ژوبل کړل د دې زلزلې له کبله یوازې په افغانستان کې تر شپږ سو ډیر کورونه ونړیدل تر دې وړاندې تیر کال په پکتیکا او خوست کې زلزلو زر تنه مړه او زرګونه کورونه ویجاړ کړل په همدې کال کې په ترکیه او سوریه کې نشته 50,000 انسانان د زلزلې له کبله مړه شول زموږ د خبرونه ملمانه دي ډیپلوم انجینر خلیل احمد نادم او سید زبیح سادات د جمهوریت ریاست د چارو د ادارې د سټراکچر لوی انجینر دواړو ملمنو ته هر کله وایم لمړی سادات صاحب کته سي زموږ اوریدونکو ته وایي چې ولی په ځینو سیمو لکه افغانستان کې زلزلہ ډېر کیږي
سلامت سایت اسو تاسو ته تاسو درن ملماته او زموږ اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم ورسته سلام بعد وایي سي چې زلزلہ یو داسې پدیده ده چې د هغې دومره پیشرفت چې بشر کړی ده لا هم د دې پیشبیني تقریبا ناممکنه ده او د زلزلې علتونه چې ولې په ځینې مناطق کې کېږي مخکې د دې نه باید دغه خبره باندې پوه شو چې د ځمکې دغه کره چې ده د دې دغه سطحه د دې کتلونه چې پالت تکتونیک پالت ورته وایي د دغه نه تشکیل شوی ده نو په هغه ساحو کې چې داسې سره یعنی یو ځای شوي دي دغه پلیټونه یعنی د کله چې پلیټونه سره خورېږي نو هغه درزونه د هغه ځایونه چې د ځمکې پر سر درزونه د هغې ځایونه تېر شوي دي متضرر کېږي نو افغانستان هم د دوو غټو درزونو چې یو یې د هریزو ده او بل یې د چمن لاین ده پر دغه باندې واقع شوی ده او مرکز د افغانستان چې کابل ده د چمن پر خط باندې واقع ده نو ځکه هم کله چې د چمن خط فعال کیږي اوتومات ضرر مستقیم کابل یعنی دای تهدیدوي نو د انجنیری له لحاظه چې وروسته به د مسالې ته اشاره وکړو هغه ځایونه چې خطونه د زلزلې تېر شوي دي چې ورته لاین وایي یا فالت یعنی درز ورته وایي د پر هغه ځای چې تېر شوي دي هغه ته باید
یعنی ویژه تدابیر یا خاص تدابیر ورته ونیول انجینر صاحب ساداتیو بل پښتنم له تاسو څخه کوم هغه دا چې کله کله موږ واورو چې د زلزلې شدت د ریختر په درجه باندې ډیر لوړ وي خو تخریب کم وي خو کله کله بیا د درجه ټیټ وي لیکن تخریب زیات وي د دې دلیل څه دی
مننه ډیر ښه سوال مو کړو دا ګرچې دې ټکنیکی سوال هم ده خریدو کې چې موږ وکوي چې اوریدونکو ته دا مخنۍ ځواب ورکړو یو خو رښتار ده چې د زلزلې دغه بزرګي خای چې واقع کیږي او د ګرافونو پر اساس لګوریتمي مسایل دی هغه باندې څنګه ولکې نو ډېر په دغه بخش کې د تخنیکی نظم ځکه چې موږ اوریدونکو ټول دغه نورو د یعنی د ټیکنیکل د اټیک انجینری برخه د تخصص کو نسی نو مسله په دې کې ده چې د دې د زلزلې اصلي تخریبات هغه وخت واقع کیږي تاسو ډېر ټیکنیکی سوال ده چې د ځمکې د سطح نه د زلزله عمق څومره چې ورته نږدې وي دومره د شدت اندازه د همدغې نه معلوموو. یعنی د ځمکې هغه موږ اپیسنټر ورته وایو چې هغه ځای نه د زلزلې هغه هسته یعنی هغه ځای نه چې را شروع کېږي د ځمکې سطحې ته را رسېږي، نو دا چې څومره را نږدې وي د ځمکې سطحې ته دومره تخریب ډېروي. کله کله داسې واقع کېږي چې د رشتر اندازه ډېروي خو عمق د زلزلې هم ورسره ډېروي، نو دغه وخت کې تخریب کم وي ځکه عمق ډېر وي. نو کله کله داسې واقع کېږي چې اندازه د رشتر کم وي خو عمق هم پکې کم وي. نو په دغه صورت کې هغه ځایونه چې د اویا کیلومترو نه یې عمق کم وي دته هغه یعنی کم عمقه زلزله وایي، نو چې د اویا نه ډېر شي بیا دته متوسطه زلزله وایي او بیا وروسته هغې نه ژوره زلزله ورته وایي. نو دغه عوامل ورباندې تاثیر لري چې د دې عمق څومره ژور وي یا د دې هغه بزرګي چې ورته وایي رشتر څومره وي. نور عوامل چې بیا غیر معیاري ساختمانونه هم کله زلزله رشتر هم ډېر کم وي، غیر معیاري ساختمانونه چې
د مسلې ته به وروسته راشو. بله د مسلې ته ورسته راسو چې قومي ودانې کومې دي، کوم یو ته کلکې ودانې یا مقاوم لرونکې ودانې ویل شو، د موضوع ته ورسته راشو. یو ځل د زلزلې باندې یو سنوري خبري وکړه. انجنیر صاحب نادم، انجنیر صاحب سادات دا موضوع واضح کړ چې هر څومره چې د زلزلې د عمق ترمزکې لاندې ژور وي او هغومره تخریب کم وي، او څومره چې د عمق یا ایپی سنټر چې دوی وبالو دا کلمه استعمال کړه، یا موږ په خبرونو کې وایي چې د زلزلې مرکز تر ځکه دومره کیلومتر لاندې و، کنه دا د ورستې زلزلې چې یو سلو فکر کوم 9 کیلومتر لاندې و، شدت یې د رشتار په حساب ډیر زیات او پګنیم درجه ډیره قوی زلزلہ و، او د دې لپاره چې عمق لاندې و او مرکز لاندې و نو تخریب په هغه اندازه نه و. یو بل مسله هم ک زما زین ته ګرځي نه پېښم چې څومره له تخریب سره اړه لري، هغه دا چې ځینې زلزلې دا ټکانې افقی وي، د ځینې عمودی وي، دا څنګه ده؟ دا هم رول لري او کنه؟
سلامونه تاسو درون ملما سادات صاحب ته، ستاسو درلو اوریدونکو ته، همکارانو ته. خبره دا ده خو د خپل ځکه چې د درې برخې تشکیل شوی دی چې اتموسفیر دی، لیتوسفیر دی، و استینوسفیر دی. اتموسفیر خو تاسو معلوم دی دا ځکه د سر فیصله هوا او تر جاذبه ځمکه پورې ټول اتموسفیر دی. لیتوسفیر د قشر د ځمکې دی چې لیتوسفیر دی. استینوسفیر د نن ځمکې دی چې د مذاب او د موادو نه جوړ شوی دی، یعنی چې خپل د غمزه کې د غیر متجانس موادو نه جوړ شوی دی. نو مخکې تاسو سوال وکړ چې ځینی چې اته عمق هم اضافه وي ډیر وي، بیا هم ګوره چې مزګ بیا د شدت د زلزله ډیر وي. لکه په افغانستان کې د اخري زلزله 6.8 درجه ریشتر وو. ریشتر هم هغه په دې معنا ده چې دا دننه تعاملات دننه پمزه کې په څه اندازې دا لغزش د جبرو په څه اندازې کچېری ډېر غټ لغزش وي، نو څه هر څومره چې عمیق وي هغه په سنتر په هغه اندازم تخریبات ډېر لري او ضربه شدید وي، او کچېری هغه لغزشونه دننه پمزه کې خفیف وي کار څه چې عمیق هم وي یا عمیق هم نه وي بیا دا تخریبات هم لګوي او لرزه به هم لګوي. خبره په دې کې ده، نو اصل مسله د انرژي چې تخلیه کیږي د ډبرو د ښکوېدو له امله دې ته مونږ زلزله وایي چې فیصله د ارتشاعات یا رامنځته کیږي د ارتشاعاتو د امله یو لرزه راځي. دلته خبره دا ده چې افغانستان کې مونږ څو دا کرخی لرو دا دغه ورته شکل یا فالت ورته وایي یا درزونه جیولوجیکی دی. یو بلاک پغمان دی چې تر چمنه پورې دی چې مخکې هم سازاد صاحب وویل، بل راځي تر مثلا تخار و بدخشان و دې منطقو ته دی، بل هم د پکتیا و پکتیکا و دې منطقو کې دی چې تاسو ولیده. مونږ په دې زه وایم چې هغه وخت چې محترم عبدالاحد مومن پرواز وکړي زه مسئولیت دی تحقیقاتو د کیانی تحقیقاتو مسئولیت دی ما پغاړو، هلته مونږ یو پروژه رامنځته کړه په نوم د جیو دینامیک. یعنی پیشبینی علائم زلزله با استفاده از اندازه‌گیری های جیودزیکی، یعنی د دې چې علائم د زلزله مون کولای شو پیشبینی کوي، یعنی په دا درزونه چې د ساتلایت عکسو په وسیله لیدل کیږي که په سترګو دا نه لیدل کیږي، او د ساتلایت دومره شرایط مساعد کړی دی چې دا درزونه ډیر واضح جیودزیسان کولای شي چې وګوري. به مونږ جیودزیکی شبکې فعال کړي پر دې درزونو باندې چې ارتفاعي او پلانی چې کچيري په افغانستان کې سوله وای او دغه تطبیق شوی وای، مونږ کولای شو چې علائم د زلزله، البته علائم خپل زلزله نه، علائم د زلزله مونږ کولای شو پیشبینی کو. حتی په سطح د کابل کې مونږ په نوم د ټکنوګین یو پروژه درلود چې یعنی دغه تعمیرات جوړیږي، اوبه استخراجی استخراجیږي، دا ټول تاثیرات لري د ځکه پر قشر باندې چې دا باید دوامداره مطالعه سي، یعنی تحقیقاتی مرکزونه باید موجود وي په هر هیواد کې. بل انجینر صاحب تماس ونیوی پر دغه باندې چې دلته مثلا تعمیرات ګوري چې په ترکیه کې زلزله وشوه، ځینې ساختمانونه پر ځای ولاړو هیڅ ونه لري، دا ځینې ګوري چې دا تخریب شوله. دا په دې معنی ده چې یعنی هغه تقلب په ساختمان کې د لیدل کیږي، په دې معنی چې یعنی هغه د جیولوژیکي له لحاظه هغه تادابونه لابراتوار ته باید لاړ شي، مثلا مقاومت دي ځکه معلوم شي، هغه ساختماني مواد چې استعمالیږي استاندارد په اساس وي، هغه انجینر صاحب ته ډېر معلوم شي، ساختمان انجینر دی که سیخ ګل دی که سمیت دی، هغه مارکونه چې په اندازه د طبقه چې جوړیږي باید ټول په نظر کې ونیول شي.
بله صاحب، ډیره مننه. کور ودان یو اوریدونکی تیار لرو، ګورو چې دوی څه پوښتنه لري. مهرباني کوي آزادی رادیو.
السلام علیکم نبی الله، زابلای دا وخت له غزنی نه خبري کنسروان سم.
مهرباني کوي زابلای صاحب،
مننه کوم. ملمنو ته هم سلام، او پوښتنه می داد ملمنو محترم، افغانستان یعنی د اټکل لمخې د هوا د اټکل لمخې افغانستان آیا سشکل د زلزلو سره امکان لري مخامخ شي کیا، او بل لنورو هیوادو سره کې پرتله کو څومره په افغانستان کې ډیری زلزلې کیږي او څومره کمی هم دلته وجود لري؟ ډیره مننه.
مننه، سلامت اوسه، خوشاله اوسه. قدرمنو اوریدونکو، تاسو له آزادی رادیو د ژوند رنگونه پروګرام اوري. په دې خبرونه کې په زلزلو خبرې کوو، په عواملو یې خبرې کوو. زموږ میلمانه دی ډیپلوم انجینر خلیل احمد نادم، او همدارس انجینر سید ذبیح الله سادات. انجینر صاحب سادات، کدی زابلی صاحب په پښتني نظر څرګند کې د دوی منظور دا دی چې آیا دا هم زلزلہ پیشبینی کېدای شي او کني شي کېدای دی چې دای وای چې امکان څومره دی؟ که په دې اړه خبري وکړي چې زلزلہ دنیا ډېر پرمختګ کړی دی، خصوصا جاپان وګوري چې ډېر زلزلېم کې کیږي، په دې برخه کې څه کار کړی دی او کې نه دی کړی؟ ډېر مننه
دی ورور پښتنه. زلزلہ خودسی یو پدیده ده چې قابل پیشبینی د دقیق نه ده. خو بیا هم نظر به مسکنه قرائتونو ده، مثلا کلمه قرائتونو چې مثلا کال کې ادمن یو شدید زلزله کیږي چې افغانستان هم دقیقا مستثنا نه ده، نو ځکه هم احتمال ده شته چې هر کال یو قوی زلزله په افغانستان کې وشي، ځکه چې خصوصا دغه کابل یا دغه لاینونه چې ما تشریح کړم چې درزونه دي، یا دغه فال چې تاسو ویدی د افغانستان یا وین چمن ده او بل د هریرود ده، دغه درزونه ډیر د زلزلې فال درزونه دي. کله مخکې تاریخ کې چې موږ ولولو په همدغه چمن لاین باندې فکر کوم ډیر د لاس ورځو نن ډیر موده ده چې کتابونه په مختلف روایت را ذکر کوي، ځینې وایي چې مکمل سالوي خورز زلزله او شوه په دغه لاین باندې یو زلزله زنی وای چې لاس ورځي، خو په عادي باندې چې ونی سي یعنی د لاس یا شل ورځ نن ډیر د څه په دغه لاین باندې زلزله و چې د کابل مکمل اوره کړی وو، نو دا خاتونه ژوندۍ دي، موږ باید تدابیر ورته ولرو. په ټول جهان کې دغه سي دي، د افغانستان د دې
نه انجینیر صاحب یو مسله د ډیر زلي د شېبې چې کله پرلپسې ورختونه وشي بارانونه وشي بیا ورپسې زلزلہ راشي ایله ورش سره ارتباط لري او یو بل مسله د غاز ده په کوم سیمو کې چې غاز ډیر وي درم ځکه لاندې ایله زلزلې سره څه ارتباط شته وکنه
تاسو خوښسته سنوګره دغه موضوع ته به ښه ټیکنیکل یو ډول راشم خو بیا هم دلته لږ مختصر په دې باندې بحث کوم د ځمکې لاندې طبقات چې دي دا مکمل چې موږ په دې سطح باندې ژوند کوو اکثرا دلته اوبه دي نو کله چې موږ تاسو بیراویا مصرف دی اوبه اوس په افغانستان کې شتون لري یعنی منظور دغه چې مدیریت کیږي نه دغه چې مثلا د ځمکې سطحي اوبه باید ونه استعمال شي د ځمکې مستقیم سطح ته چې بیا د ځمکې ښکته هغه طبقات خالی پاتې کیږي او احتمال دی راځي چې دا کینی دغه سطح د ځمکې چې دغه ته په ټیکنیکل برخه کې ورته سټلمنت وي یعنی دغه سطح د ځمکې دوه محققین د ایران نن راغلي او څه وخت مخکې د شل کونکو په دې جریان کې د دې لپاره چې دلته تحقیق وکړي چې کابل هم د دې معضلې سره مخ ده کنه چې د ځمکه کینی کنه دا هم یعنی باید دې کې چې ځمکه شیټ شي او لړزيږي او زلزله وشي نو یو علت یې منبع ده چې د سطحي اوبه یا باران چې مثلا کیږي دا خو پر دې کده جذب شي پر ځمکه نو دا ښکته طبقات د کوي او که جذب نشي دلته په افغانستان کې د دې د چې راځي او ټول دې د سې ویالو باندې بیا سپین ته ځي
یعنی د سپازور ته او بخښه چې ستاسو په خبرو کې ولوي دم ستاسو خپل خبرې په یاد لري یو اوریدون کې لرو ګورو چې دوی څه پوښتنه لري بیا به تاسو خپل خبرو ته دوام ورکړي مهرباني کوي ازادي رادیو ده
او مننه البته نادر صاحب سلامونه وای مخترم بلکې ټول اوریدونکو ته مخترم
سلام
البته موږ نظر خدای او مننه سنسي خپل بل موږ نه په هنر له خبره خو بعض وختو چې ګور افغانستان کې زیاتره وختو چې ګور چې موږ تاسو نه د غړ غړ تمرینونه تقریبا نکړو نه لري چې دي نو دا د افغانستان کې زیاتره جوړ کېده چې معیاري په کده کې شو تقریبا چې په ګرو کې چې دا تاسو صحیح جوړ کی یعنی دا درنو شاله باندې تاسو کې دا زله کې پکې دي نو دا د دې د خبرې تقریبا زیاتره وخت چې موږ ورسې دا کورونه باید شمر سه په دار کې ویل تختو له جوړ شي نو دا به څه درور چې زیاتره جوړ کېده یو لري واسي یعنی دا به څه ایزګان کې او ایزګان کې تقریبا دا زیاتره ځوان په فټه باندې ځوان سان کې ولې په بازار موږ ته ځوان سان کې موږ څه کوشش نه کوي
صحیح سلامت اوسه پدې به هم برسته تصحیح پرونه اوري پدې به خبري وکړي چې څنګه کلک د موزل زلې په مقابل کې کلک تعمیرونه باید جوړ شي فعلاً زموږ کوم ودانی چې دغه څومره مقاومت دي پدې به هم خبري وکړي انجنیر صاحب ساده تصحیح په خبري بشپړې کوي بیا به راشو هم دې موضوع ته مهرباني مننه کوم
نو منظور مې دغه چې په نورو مملکو کې چې پیشرفته دي او د هر چیش منیجمنت ته دوی د اوبو مصرف لپاره هم مدیریت لري په مثلا بحران کمابي چې ورته وایي چې افغانستان د دې سره مخ سي په دې راتلونکي کې شلو یا دیرشو کلونو کې یعنی د اوبو سطح کلنۍ کچه باندې د یو نه تر دوه متره پورې ښکته کیږي په همدغه مرکزي ښار کې نو دغه بر علاوه د دې نه چې د خلکو د خلکو نیازمندی پرانی کی یعنی خلک به پوزو په سبیر سرګردان شي دویم به د سې چې د ځمکې خپل د سطح د دې نه نشاست به اس کې د دې کده الله له طبقه خو وبدي د خالی پات کې کله چې موږ راباسو په یو تاسو وګورې چې موږ کویګانې موږ تاسو د غجاورې تاګانی په افغانستان کې ستړي هر قدم کې سړې دي جوړې تاګانی ستړي کله کله خلک ولری سیستم باندې یاری خپل پټي ورغونډي وبکی ځکه د سه استاندارد کانالونه نشته چې مثلا شل کلنه دوره کې دولت باندې کار کړی وای او راوړی وای کله ته مثلا بیري له هغه څنګه مجبور کیږي چې د ځمکې نه خپل نیرو باندې مثلا ساوهي سولر سره د برق انرژي تامین کیو برو وسینو دا بیا آینده کې دغه ځمکې لاندې طبقات خالی کوي باید د فرنشاس کې وو تهران خاطر څو ګورای په کال کې تقریبا 5 سانتي یا 15 سانتي پورې فرونشاست کې اندغسې کابل هم تر 15 سانتي په کال کې فرونشاست لري چې ډېر کم محسوسېږي. څه وخت مخکې یو دغه ډېر ښه هغه موضوع څه وخت مخکې چې یوه زلزله وشوه نو ما ته دقیق تاریخ اوس په یاد نه دی، ما ځان سره یادداشت کړی و. هغه زلزله په دغه زلزله سنج په ماشینونو کې ثبت شوی نه و په افغانستان کې، یعنی صحیح زلزله وه. نو دغه غږ هم ځان سره لرلو. نو زه فکر کوم چې اکثر انجینرانو ورباندې لیکنه کړې و چې دغه احتمال لري فرونشست و اوسي. ځکه د کابل هم د حکومتونو د طبقات خالي شوي دي. دا د جګړو بلمندلون ته به ډېر نقطې ځکه کله چې د دې لاندې پالیسی کله چې موږ کله مثلا 15 سانتي فرونشست کوي یا سټلمنټ کوي کینی، نو دا بلمندلون هم ځان سره کینی دا څه مشکل پیښیږي. نو دې موضوع ته هم لږ بیا په تفصیل سره ورسېږو.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورش ساعته اوریدلای شي. د ماښام لښ پجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه 12 شپجنوي، او د سهار ل شپجو د ماښام تر شپجو بجو په لنډو صفو 0 یوشت او 25 مترو. ازادي رادیو شپه ورځ ل تاسو سره.
دا د سم مخکې تر دې چې د مقاوم او ودانیو په اړه خبري وکړي، کلن په ډیر اړم راته وست. مثلا په اروپا کې اکثره برخه یادومه، اسپانیا خوانه یادومه، زلزله نه کیشي. لیکن ځینې وایي چې نه، زلزله هر ځای کیشي، منتها شدت دومره کم وي چې څوک یې نه احساسوي. همداسې ده.
زه غواړم مخته دي چې دا سوال ته ځواب ووایم. دغه مخکې چې تاسو ویل چې دا ځینې بارانونه چې کیږي پسته بارانونه بیا زلزلې کیږي، نه دې باندې یو تماس ونیسم چې دا څه ده چې خپل د ننه پمځکي کی مواد دي چې کله چې اوبه ورته رسیږي انرژي تولیدیږي. دغه زلزله په اصطلاح د انرژي د راکېدو په اساس باندې، ازادېدو په اساس باندې کیږي چې ډېر انرژي وو ځای د تخلینې یا د په دې اساس باندې لرزش را پیدا کیږي، زلزله پیدا کیږي. نو کی مواد دلته رالو اروپا او د اروپا کې زلزله به یې په دې چې ک په عمر خو اکثرا ابهار دی نږدې ک عمق د زلزلې یا هیپوسنتر ډیر عمیق وي او ک درجه د رشتر د زلزلې 8 درجه نه لږ وي، نو دلته دومره نه احساسي ک در 8 بالای بیا سونامی رامنځته کیږي. نو اما افغانستان خو تاسو ګورئ چې یو په اصطلاح آتش فشانی هم موږ ورته ویلای شو، او تکتونیک منطقه ده چې غرونه دي، او دلته اکثرا تاسو ګورئ چې مراکز د زلزلې د په افغانستان خصوصا تخار او بدخشان د ځایو کې پیدا کیږي چې او تاسو ولیدل چې په پکتیا کې تیر کال پکتیکا کې څومره تلفات رامنځته کړه او زلزلې وي. نو زلزلې په هر ځای کې شته. مونږ خبره ده چې هغه دوست سوال وکړه دی د ساختمانونو پاکله. په ساختمانونو کې ضرورت دی چې هغه نورمونه چې په ساختمان کې دی هغه باید په نظر کې ونیول شي. مثلا هغه تعداد طبقات جوړیږي، باید تعداد د طبقاتو په اساس باندې پد هغه سي جوړ شي. د جیولوژیکي له لحاظه باید چې لابراتوار ته مواد واخیستل شي د خپل د تعداد او د مقاومت په نظر کې ونیول شي، او هغه سیخی گل چې واردیږي ستاندرد په نظر کې ونیول شي، هغه سمیت چې استعمالیږي باید مطابق به ستاندرد. دا ټول شیان چې په ستاندرد مطابق وي انشاءالله چې دا کار کېدای شي. تاسو وګورئ مثلا جاپان، تاسو سوال وکړئ، جاپان واقعا ډېر زلزله خیز دی. جاپان داسې کار کړی چې دغه بلند منزل ساختمانونه چې دي، دوی د دغه په تعداد کې د دغه هر طبقاتو په منځ کې دوی لکه ګولبرینګ چې دی داسې ډېر قوي قوي ځای په ځای کړی دي. مثلا زلزله چې کیږي افقي، مثلا اول او دوم منزل او دا منزلونه ډېر احساسي، یا پاس منزلونه نه احساسي. په دې چې دا یو خوا چې زلزله یو طبقه یو خوا ته ځي، بیا بل طبقه مخالف خوا حرکت کوي، یعنی یو بل سره خونسا کوي تر پاس منزلونه چې اصلا نه احساسي چې زلزله ده. یعنی دومره پرمختګ کړی ټکنالوژي په جاپان کې چې دوی، یعنی تر ټول هر یو چې ګوره جاپان ډېر زلزله لري. اما علم ټکنالوژي دوی مثبت دوی استفاده ځینې کړی دی چې اوس په اصطلاح دوی آرام دي.
بله ډېر مننه انجینیر صاحب. نادم انجینیر صاحب سادات، په تیرو شلو کلونو کې د افغانستان په لوی شهرونو کې د کابل په شمول ډېرې لوړې ودانۍ جوړې شوې، به شمیره ډېرې لوړې ودانۍ جوړې شوې دي او ټول هم ظاهرا کلکې معلومې شي، خو آیا په معیارونو برابرۍ جوړې شوې دي؟ د زلزلې غم پکې خوړل شوی دی او کنه؟
ډېر مننه. ډېر اساسي سوال هم دغه دی، نو دې ته به لکه تفصیل زمه لکه تاسو د فرصت ورکړئ. ساختمانونه مخکې د دینه چې ډیزاین سي اول باید د خاورې ټیسټ شي، ځکه چې د خاورې ټیسټ چې تاسو موږ ته معلومه نه وي، موږ نشو کولای چې د دې تعداد محاسبه کړو. کله چې وزنونه د تعمیر محاسبه شي، هغه د خاورې د ټیسټ چې موږ ته بیرنګ کپسټي وایي په دې باندې تقسیم شي، بیا د اتومات موږ ته د فرمولې لحاظ باندې مساحت د تعداد راکوي. نو کله چې موږ ته خاورې ټیسټ معلوم وي، موږ نشو د تعداد او نوعیت تعین کړو. ځینې تعدادونه داسې دي چې یو لوختي، یعنی سراسر کانکریټ او جاله چول کیږي چې هغه ته موږ مات فاونډیشن وایو ډیزاین کوو. ځینې تعدادونه فیټي دي، سټریټ فاونډیشن چې هغه داسې متوسط منزله تمیزنه، مثلا شپږ منزله یا اووه منزله ورته مناسبه کیږي. اصلا نو دغه ته نظر کې نیول کیږي. ځینې بیا ایزولیټډ یا سنگل فوټینګ دي چې تر درې منزله مثلا یا درې نیم منزله، چې دوی ته موږ دغه ایزولیټډ فاونډیشن مناسبه کوو. نو بل د خاورې ټیسټ تاثیر په سایت کلاس د دې مشخص کې تاثیر په دی هم لري چې مثلا غیر د خاورې لاندې د تعمیر هغه برخه چې ورته تعداد وایي، د خاورې نه پورته چې سوپر سټرکچر ورته وایو، او خاورې لاندې سب سټرکچر، سوپر سټرکچر باندې هم خاورې تاثیر لري. ځکه د زلزلې موج په هغه متراکمو دانو د خاورو چې دانې متراکمه یې هغه کې ډېر سرعت د موج ډېر وي، خو کله دانې کلري وي هغه کې کم وي. نو ځکه د خاورې ټیسټ چې کیږي، موږ دغه هم په خپلو محاسباتو کې شاملوو چې آیا شپږ نوع خاورې دي. د امریکایي آی بی سي کوډ پر اساس باندې چې انټرنیشنل بلډینګ کوډ ده، موږ په افغانستان کې هم چې ډیزاین کوو، ځکه د غشل کال چې شل کاله چې کله افغانستان کې کار وشو، دلته کمپنیانې امریکایي کمپنیانې او نور راغلل، دلته هغه خپل ستانډرډونه ځای په ځای کړل چې موږ هم چې سټرکچرونه ډیزاینو، بلند منزلونه ټول په هغه ستانډرډ ډیزاینو، یعنی مطابق د ای سی آی کوډ چې امریکن کانکریټ انسټیټیوټ ده، د هغې په اساس موږ دلته خپل هغه ارقام چې د افغانستان د صاحبي مطالعاتو نه موږ اخیستي، په دې فرمونونو کې اچو او هغه مطلوب ځوابونه او دقیق راباسو د تعمیر دغه په مقابل کې ډیزاینو. نو تعمیرات داسې دي چې سټرکچرونه اکثرا 90% تقریبا نجیب الله او جان چې یو زموږ تاسو د ښه کادرونه نه ده، په افغانستان کې یو وخت کې وزیر د پایدامه پاتې شوی دی، رئیس د پاما او سټرکچر انجینر ده، ډېر لایق انجینر ده. اکثر خلک یې پیژني. هغه په خپل فیسبوک پاڼه باندې یو ځل لیکلي چې 90% د افغانستان هغه بلند منزلونه ساختمانونه غیر معیاري ډیزاین شوي دي. زه هم دغه لس کاله کېږي چې په کابل اجتماع کې سټرکچر هم تدریسوم، هم دولتي او شخصي بخشونه کې کار کوم. یعنی هغه خپله تجربه تاسو وایم، اکثرا دغه 90% یا حتی وایو چې 93% یا 95% کابل کې او ولایاتو کې ساختمانونه چې دي د زلزلې په مقابل کې ډیزاین شوي نه دي. یعنی تاسو داسې محاسبات نه شئ پیدا کولای، ډیر کم به پیدا کړئ چې یو بلند منزل ته مثلا 9 منزله وي یا شل منزله وي یا 15 منزله وي، چې تاسو راوړئ راوچوئ چې دا نقشې ویزه شوي. ویزه منظور مې دغه ده چې مخکې د دې نه چې پروژه تطبیق شي یا یعنی چې جوړ شي، نقشه مکمل یو دولتي با صلاحیته کارفهم ارګان ته وروړل کیږي. هغه ویزه کوي، ګوري چې دا ټیسټ خاورې شوی ده، آیا دا د زلزلې په مقابل کې ډیزاین شوی ده، آیا د دغه تعمیر کې ټول د برق، د آبرسانۍ، د میخانیک، د تهویه، د سټرکچر، دا ټول امکانات آیا کی په نظر کې نیول شوی دي کنه. کابل کې خودسه یو ګلګل مری او د غشل کال کې چې ریاست د مجوز ساختمان چې په شاروالې مربوط کیږي، دا د دغه مسؤلیت چې د باید د څه کړای وای چې تمام د لنډنځلونه چې کابل کې تطبیق کیږي، خصوصا کابل کې چې دا مرکز او چمن خط د دغه نتیجه شوی ده، دغه ته باید دوی ټول د قبلن منځلونه چې جواز ورته ورکړي، چې ریاست د مجوز ورته وای شاروالې کې ده، ده باید دغه ټول نقشه ویزه کړای وای د ټول بخښنه بیا د سیاوی ویزه ان کړی دی ما ته معلوم وو یعنی زه مستند تاسو وای ما ته پلاس راغلی ځکه زه ټکس انجینر یم اکثر یاد ما شاګرد براولم یا به خپل ورسره مخامخ کیدم نو دا به ډیر دردون کوي اوس که کم شدید زلزله هم کابل یا ولایت تهدیدوي نو دا بلند منزلونه مستقیم تهدید لاندې دي اوس خو کم لار هم ورته نشته ده او د دې ریټروفټینګ چې یعنی تقویه یې کړو هم امکانات یې دومره نشته دي اقتصادي به لحاظ هم تاسو ډېر ضعیف یو نو دغه پړی اوړي په دولتونو باندې او بله خبره دغه ده چې هلته موږ یو ریاست بل لرله په نامه د کنترول ساختمان ها چې هغه مسئولیت او د دې ناحیه سره امانګي د ښاروالۍ هر برخه د کابل کې ناحیه لري یا ولایت کې هم دغسې دي دا نواحي او مسئولیت دغه ده چې کله یو تمیز یو ځای کې تطبیقي کي دوی راځي هغې نه نقشه غواړي چې وروره تا نقشه اخیستې کشور وایي نه نو دسې یو
بله
یعنې لږ روک خبره چې وشو یعنې راسته خبره وکړو
بله
دسې یو رقم یعنی د اقتصاد بازار روان و چې یعنی باور کوي هېڅ تمیز نه بده چې یعنی پښتانه نوي شوی چې تاسو څنګه جوړ کړو یا بل کړو د اقتصاد زمینه ډېره وه نو دغه د زمون د وطندارانو حیات مستقیم تهدیدوي دغه مسله نو اوس خو هرچې مخکې هم ما د طلو تلویزیون سره برنامه لرلی په همدې غاړه چې چېګونه ما ساختمان های معیاري بسازیم یو برنامه هم ثبت شو به وروسته لږ مشکلات چې راغی هغې ادامه چې انشاءالله آینده کې به ادامه ورکړو یعنی اسمان احمد ته دغه انګیزه ورکولو چې تاسو سټرکچرونه ډیزاین کړئ ځکه زلزلې خصوصا افغانستان چې یو زلزله خیزه مملکت ده نو دغه بالقوه تهدیدوي تاسو باید ټول نقشې ویزه شوي اوسي نو تاسو وګورئ دغه ټیکاداري سیستم چې تقریبا د همسایه مملکت نه ایران او پاکستان نه افغانستان ته راغی خلک خو دومره معلومات نه لرلی چې مثلا دغه کانکریټي ودانۍ باید محاسبه شي د دې عمق د ګاډر د دې تعداد د سیخ حتی د دې مارک د کانکریټ چې مقاومت د کانکریټ ښایي دا باید محاسبه شي خپل د سیخ ګریډونه باید دقیق معلوم شي معیاري شرکتونه اوسېده کارونه ونشول دومره دقیق فقط یو چا چې باشیت اسپارل او چټنټر به ورته غږ کول او چورونه تجربه کړی به
ډیره مننه بله یعنی توجه نه ده شوی متاسفانه تاسو چې نیوی فیصد ډیر زیات اندازه ده انجینر صاحب نادم د کلیوالي کورونو په اړه خبرې وکړو تاسو مخکې وویل چې څه ډول کورونه مقاوم کورونه دي او څه ډول کورونه باید جوړ شي رقم چې تاسو یادونه وکړه شاید اکثره کلیوال زموږ د افغانستان وسونه لري چې جوړی کی لیکن بیا هم کله چې زلزلې کیږي افغانستان هم زلزلې خیزه وطن دی کلیوالي کورونه ډیر نه تخریبی شي په غندازه چې په ترکیه کې ولیدل یا په ایران کې کلی وینو په د ایران په زلزلو کې هغه فلزي چوکاټونه په همدا صفاتې خښتې چپشبي بامونه نړیدلې وي د دې دلیل څه دی د زلزلې په وړاندې د مقاومې کورونو په برخه کې مې یو چیرته کتل چې وای هر څومره چې ودانې سپکوي او غمره مقاومت هم زیات وي کته چې په دې اړه رانا واچوي مهرباني
مننه ریښه مګه سره په دې چې د سپستلار سنتي کورونه چې جوړېدل زما په یاد ده ته په هرات کې چې زوم د ګومبدي د ګومبدي خپل په صلاح خښتي داسې سره اوډل کیږي چې مقاومت دی د تعمیر اضافه کوي نو په افغانستان اطراف کې خو دو منزله او سه منزله نه دی عموما یو منزله کورونه دی یا چې ډېری دو منزله وي هغه کلیوالي چې جوړي روغتیا دوی د یا په خو خښتي جوړي یا د عمو خښتي جوړي نو دغه وجه نه هغه په سر کې هم په صلاح کاګل دی دومره کانګرس نه دی چې د دې په اصطلاح درون ووتی او د زلزلې په وخت کې تلفات ډېر رامنځته کی نو بس ضرورت دی چې اوس خو افغانستان کې متاسفانه داسې په خوا لکه انجینر صاحب چې ول دومره فساد و چې په ټول افغانستان کې چې زه ګورم په کابل کې غیر دی سینمای پامیر 14 منزله او مخابرات وزارت یا کانتیننتال هوټل دا درې ریشتیا ډیرو باندې کار سوی او په ستاندرد جوړ شوی دی دا نور خو کابل خار وګری نور ولایت کې واقعا د فساد لامل نقشی هستن ویزیت سوی ندی
بله انجینر سیم نادم خیر پدی خو خبری وشوی دا اوه چی دا افغانستان پا شرایطو چنگ کولشو چی ارزانه او پا این حال که دا زلزلی پا وراندی مقاومه ودانه جوری کو یا کورونه جور کو
خوب افغانستان خوشبختانه چی خاوری دا هر چی دا پار مسایی دا مونگ تیه دیر لرو ریگ دیر لرو دا خپلا خاوره چې په خې خې کې وزنی جوړیږي دغه د یو نعمت د خدای دی چې خدای افغانستان ته ورکړی مادن خدا نه دی چې تنه طلا او نقره او سره زر او سپین زر مادن وي دا ټول مادن دی او عموماً کوشش دی وشي چې د پخو خښتونه استفاده وشي په دې چې په خې خې کې هم په دوبي کې سړه ده او په ژمي کې ګرم دی هم مقاومت یې ډېر دی په اصطلاح کولی شي چې په اصطلاح د زلزلې په مقابل کې هم دی د بارانونو په مقابل کې در لحاظ د په اصطلاح تضمین ورکي مالکانو ته چې آرام خاطر ژوند پکې وکړي.
ډېره زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو، تاسې له ازادي راډیو د ژوند رنګونه پروګرام اورئ. په دې پروګرام کې په زلزلو خبرې کوو. زموږ میلمانه دی ډیپلوم انجینیر خلیل احمد نادم او همداراز انجینیر سید ذبیح الله سادات.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلوري ساعته اوریدلی شي. د ماښام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږنوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0.1 او 15 مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
انجینیر صاحب سادات، ځینې کورونه چې په دې وروستیو کلونو کې په کابل کې جوړ شوي دي ډېر لوی سالونونه لري. هر څوک غواړي چې ډېره لویه فضا ولري او دا ډول ودانۍ وایي خصوصا ډېرې خطرناکې دي چې بام ډېر پراخ وي او منځ یې ډېر پراخ وي اما په منځ کې ستونونه او یا پایې نه وي. همداسې ده
هغه ساختمانونه چې وایي هغه ته موږ وایو پنځه درې کې چې وایي ډېرې وي هغه ته مونږ تدابیر لرو چې هغې ته وفل سلب ډیزاینو داسې مونږ په فارسي کې ورته قبلغی ګاډرونه وایو. یعنی منځ کې داسې وړه وړه نور ګاډرونه ورکول کېږي د یو د داسې ایکس په جهت مثلا یو د وای په جهت. یعنی منظور مې دغه ده چې داسې جالباف غوندې ښکاري ښکتنه چې هغې ته وفل سلب وایي. د وفل سلب په واسطه مونږ کوو چې ډېر غټ غټ وایي رفع کړو زنې مساجدونه مساجدونه چې ما ته راځي چې ډیزاین هم چې وایي ډېر وي هماغه لفل سلب باندې ډیزاین کوم. خو هغه ساختمانونه چې مثلا لوړپوړي دي پوړي دي مثلا لس منزله دي یا دولس منزله دي هغه کې غټې وایي مثلا حدودا د شپږ نیو یا اوو مترونه ډېرول بیا دغه مشکل پېښوي چې د ګاډر هم کم ډېرېږي او د زلزلې د تخریب لامل هغه تاثیر هم ورباندې ډېرېږي. ځینې سالونونه چې په کابل یا ولایت کې دي خو که هغه سټیل ډیزاین شوی وي یعنی فلزي ډیزاین شوی وي فلز خو ځکه چې سپک هم ده او بل د پراس مونږ ورته وایو چې قیچي پوش په سستي کې ورته وایي په قیچي پوش باندې یا په پي ای بي باندې چې یو نو سټرکچر ده چې فلزي ساختمان ده هغه باندې دری ګرد تاسو به د یو بازي سالونه لیدلې وي چې وایي مثلا دېرش متر دي یا څلوېښ متر دي یا پنځوس متر دي همدغه پی وي باندې دری دي. خو دا کانکریټ یوازنه ای دغه په دنیا کې چې درون ده او مخې تاسو هم اشاره وکړو خو مطالب ملوثي په همدې اړه چې څومره چې ساختمان درنیږي د زلزلې قوه همغومره ورباندې تاثیر ډېریږي ځکه د زلزلې قوه اشتقاق مومي د تعمیر د وزن نه چې فرمولې دغه چې وي مثلا کېږي وزن د تعمیر ضرب د یو ضریب د کتلې. یعنی وزن د تعمیر چې څومره هم ډېر وي دغومره د زلزلې تاثیر په تعمیر باندې ډېرېږي. نو ځکه همدغه فلزي تعمیرات چې دي په هغه باندې د زلزلې تاثیر دومره ډېر نه وي خو د باد تاثیر ځکه هغه سپک وي ورباندې ډېر وي وړي یې. نو خبره دې ده چې د غټ غټ سالونه چې دي اکثرا همدغه کټه په هغه چوچوک کې دي چې اکثرا ډیزاین شوي نه دي لکه مخکې هم چې ډیزاین شوي نه دي. نو دغه انده کې داسې مشکل ورته پېښوي چې مونږ ډیفلکشن ورته وایو چتونه داسې خامش کوي یا مثلا را زړندېږي. د سیلر ډیفلیکشن کې منظور ده چې یو کله کله 15 سانتي یا 1 سانتي د سه منز د غمنز کې د چت د سره خطا شي دغه سی د پاتیکي نو دغه زه به غکې سره سره ضروري چې د څنګه کوم څه چپای کوم فریدم اوس یو ساختمان چې تقریبا 2000 تمریکي سره ما هغه چتونه چې دولتي ساختمان وو درسته د ښه وینه او په غشل کال کې به غوري ورته سوی دولتي وو چتونه هم دغه څه ډیفلیکشن کړی نو په دې اړه یعنی ډیر مشکلات دی ورخه کې
بره
چتونو
bale dera manana salamat hosay sadat sahib
de azadi radio khabarawani us shpa awraz siliri saata awridalay shay
da maham le shpagu da sahar tar shpagu bajo pamantani tsapa dulas shpagnavi
aw da sahar le shpagu da maham tar shpagu bajo pa landu tsapu nulas yewisht aw tinzewisht metro
azadi radio shpa awraz la tasu sara
یو پښتنه بیا د موضوع تر ازو چې د زلزلې په وخت څوک د ځان د ساتلو لپاره مخې تر دې چې د موضوع تر شو نادم صاحب د کابل غونډې شار چې د زلزلې په کرشه پروت ستاسو په نظر د لوړو ودانیو ته ضرورت شته
زه فکر کوم چې نه په دې چې تاسو وګورئ داوود خان د وخت زایشا داوود خان دا ټول وختونه کې دوی اجازه نه ورکوله دا تاسو وزیر اکبر خان ساعت تاسو ګورئ ټول دوه منزله دي صرف د فقط دوا یو د مخابرات وزارت موږ دولت او د سینوای پامیر اغم ډیر په لوړ ستاندار جوړ شو پدې چې واقعا افغانستان زلزله خیز خوشتن کابل چې پر دا کرخ باندې چې په نوم د بلاک د پغمان یا دی چې دا کرخ تر چمن پوریږي نو پر دې کې کرخ باندې پراته ده موږ په جوړیزي او کارټوګرافي لوي اداره کې چې اوس راغله یو ریاست دی البته موږ نقشې لرو د جیو دینامیک په نامه یو پروژه چې مخبل دا کار کوي دی یعنی پر دغه کرخو باندې موږ پروژه جیو دینامیک جوړ کړی دی چې کچېری دولت وغوړي کولای شي تا کرخ منظم موږ پیدا کړ جیولوجستان په وسیله او ټول معلوم دی چې پر دغه کرخو باندې بل عامل منفعه تاسات با جوړ نشي او په کابل کې په خو مونږه ما مخکې وویل چې په نوم د ټکنولوژین په نامه یو پروژه و چې مونږه هر شپه میاشتې د کارټوګرافي انجینران اندازګیری کوله او په دې چې دولت تضمین ورکړي دولت یو اطمینان ورکړي چې قشر د ځکه د نن په کابل کې کوم دومره تغیرات غیر متجانس نه دی چې خطر پیخي یا حتی په هر ولایت کې ضرورت دی چې دغه سی تحقیقاتي مراکز همیشه فعال وي په دې چې دا علائم د زلزلې یا تغیرات د دمځ کې د قشر پښبینی کېدای شي او موږ لیدل شو دغه اندازګيري په اساس باندې نو دغه د پاره زبس ما نظر دا دی چې باید اول خو دولت باید استاندارد اداره همیشه د تولید د پیسې د ورګاتی مواد ساختماني مواد به سخت تر کنټرول نه ونیږي چې هغه سیخ ګول دی چې تضمین دی چې هلته وارديږي یا د نن افغانستان کې تولیدیږي به ستاندارد په نظر کې ونیول شي په دې چې هغه انجینر چې دیدان کې ساختمان دوی خپل محاسبه ټول په ستاندارد په حساب کوي دوی خو نه پیږي چې دا غسی غول مثلا چې 12 ملي دی 8 ملي دی 14 13 څو دی ستاندارد کوم دی نه دوی ته معلوم نه دی دا د پاره ضرورت دی چې دغه باندې باید کنټرول وشي او نخې کې جوړیږي بعد منظم اول تاسو وګورئ چې دا ټول بلند منزل تعمیرات یا دغه ساختمانو چې جوړ شوی دی ټول سپټیک تاګان لري دا ډېر خطرناک دی هم اوبه خرابوي هم په صلاح دولت به د کانالیزیشن په سی کې به سخت تدابیر ونیسي چې دا ټول ساختمانونه اوبه د سپټیک چا دی نه دا ټول فاضلاب دی یو خو ته یو شي برته دی په صلاح ریسایکل شي چې هم برتي استفاده وسی هم د نور مواد نه استفاده وسی هم په استلا د اوبو ذخیره د مزي کلا د اوبه کمی نشي دا ټول هغه عوامل چې تاثیر کوي په قشر باندې پر زلزلې باندې په نور مسایل باندې
ډیر مننه انجنیر صاحب نادم انجنیر صاحب سادات د زلزلې په وخت څوک خلکو ته تاسو سپارښتنه څه ده
د زلزلې په جریان کې او د زلزله مخکې دغه په دوه فاز باندې تقسیمېږي او د زلزله وروسته هم په دې فاز باندې تقسیم هوای شو. نو د زلزله مخکې اول خو تدابیر زموږ تاسو باید دغه وي چې مثلا د غټو قندیلونه دي د دې لاندې حداقل څلور قرار مونږ لري، مثلا نو تاسو چې په اوس پوهیږو چې مثلا دغه زلزله چې هغه ورځ وشوه دا ځان ته افترشاک لري، یعنی پس مرزه چې ورته وایي. نو دا څه وقایع چې ذهنم ګومان کوي چې آینده کې به یو زلزله وشي یا نږدې یو کې یا وروسته کې، نو دغه غږ قندیلونو لاندې کېناستل، ډوډۍ خوړل یا مثلا هر مسئلې ته کېناستل دا خطر لري. او بل هغه زوران چې مثلا یا یو غږ تلویزیون ده یا بل دې سره چې لاندې ورته کېني، دغه شیان باید یا خصیح مستحکم شي په دیوالو یا باید تر حد امکان هغه په یو داسې ثابت ځای باندې کېښودل شي چې په زلزله په وخت کې پر چا ونه غورځي، یا که ماشین لاندې موږ تاسو تملولی نه یي هغې باندې ونه غورځي، دغسې خطرات شته. نو همدغسې مخکې د زلزلې دپاره مثلا تدابیر چې مخکې باید ونیولشي، اوس خو الحمدلله موبایل موږ تاسو لرو هغه کې هغه لایت شته چې که شپه تیاره وي چې موږ تښتو که شپه کې زلزله وشي چې ځان خوب نکو، یا کوم ځای نه سړی ونغورځي زینې په لاره یا بل شی په پښه کې باندې نیسي، نو اوس ګروپ خو په دې کې شته که نه په اضطراري حالاتو کې باید ګروپ هم دغه څراغ د لاسي څراغ د اکسسیبل وي، یعنې د همدغه بید یا تخت تنګ وي چې سړی که کوم مشکل پېښېږي دفتر نه هغه په لاس کې واخلي او ځان ته نجات ورکړي. نو بل داسې تدابیر ډېر شته چې زلزله نه مخکې باید په نظر کې ونیول شي. بل دغه ده چې زلزله په جریان کې موږ څه وکړو، زلزله په جریان کې چې موږ اول خو په نورو داسې ستانډردو مملکو کې او ستانډردو تعمیراتو کې ایمرجنسي اگزټ شته چې مثلا زلزله په وخت کې غش په زینه باندې زیات نه شي، سړی کولی شي هغه ایمرجنسي لارې نه لاړشي. نو افغانستان که خود تعمیرات دست میاری مهندسی شوی میدی اکثر نیچه دست ایمرجنسی لاره نلاری. او در خبر دقه ده چه زینه خپلا پوسترکچر دیزن که لور معمولا نخواهم 1500 کیلوگرام و پیمتر مربع 200 کیلوگرام و پیمتر مربع بانده دیزنی دید، در حاله چه عادی اتاق 300 کیلوگرام، یعنی دو چنده دغه هم دغه زلزله او دغه نور مسایل په نظر کې نیول شوی دي. وزن یې پایین، نو په حد امکان مثلا لفت نه استفاده ونشي، ځکه مثلا احتمال لري زلزله په وخت خو یو قاعده دغه ده چې باید برق ګل شي مکمل، ځکه احتراقات ونشي په جریان کې. نو که کله برق ګلیږي لفت هم ورسره ګلیږي، څوک لفت کې بند پاتې نشي. نو تر حد امکان کوشش وکړي داخل چوز کابل کې یا پار ځای کې په بلند منزلونو کې اوسېږي، نو ډېر په آرامۍ سره ځان د زینې له لارې بهر وباسي. نو یو ټوک وکم که خلک په دې فکر کې واوسي چې ولا زلزله کېږي، ځکه اوس زینې نه استفاده وکم خو زلزلې په جریان کې دا تعمیر چپه نه شي، خو که بیا هغسې واقعي زلزله او قوي زلزله وشي، سړی دومره مهلت نه ورکوي چې زینې پورې ورسېږي. نو هغه زلزلې چې چا ته مهلت ورکوي چې تر زینې ورسېږي، طبیعي ده چې دومره مولات اتمن ورکړي چې تر بهاره پورې وشي کوي.
لیکن که ودانې لوړې وي او سړی فکر کوي چې وتای نشم په کور کې دننه په اپارتمان کې دننه پاتې کیږي، نو الته بیا کوم ځای انتخاب کړي؟ ځینې ځایونه دي چې شاید تر نورو خوندې وي.
ډېر ښه پوښتنه وکړه. یو قاعده ده ټرینګل تماما، هغه شیان چې مثلا د چت نه راغورځي، یم چې مثلا یو میز ده د دې میز تر څنګ یو اوس خو ځکه داسې تاثیري زه نه یم چې هغه ترنګل تاسو په بوډي لانګویج باندې تجسم کوم چې خلک پوه شي. مسله دغه ده چې هغه ترنګل په یعنی مسله په موقعیت کې سړی ځان ته قرار ورکوي چې که چی هم غورځي د دې میز پر څنګ ولګېږي چې موږ مسؤول اوسو. بله هغه قاعده دغه ده چې که معیاري تعمیر ډیزاین شوی وي، خو حتماً د زلزلې په مقابل کې ډیزاین شوی ده. کابل کې هغه تعمیرات چې ډیزاین کېږي هغه د سپیشل مومنټ ریزیسټنګ فریم موږ ورته وایو، د دې په مقابل کې ډیزاین کېږي، ځکه کابل د ډیپ کټګوري کې موقعیت لري د زلزلې. چارته یعنی ټیکنیکل چلور چې د دې محاسبات غواړي سړی وګوري کوم کټګوري کې ده، خو کابل چې کله موږ محاسبه کوو د دې ډیپ کټګوري کې ده. دغه ته باید مکمل تعمیرات د سیخ بندي د لحاظه دغه سیخونه سره جنگ کیږي د دې مرکزي نه به سپیشل مومنت کې فرق کوي چې دلته که تفصیل ورته خلک کیږي نو مسله دغه کې ده چې په تعمیر ستاندرد ډیزاین شوی وي سره کوي چې زلزله په وخت کې چې مرتفع منازل کې وي عمل هلته تم شي څه مشکل نشته خو که تعمیرات د ستاندرد ډیزاین شوی نه وي خو اصل کوي چې دا مشکل څه چې مثلا دغه ونړيږي یا مثلا ګارډر کراکی کی یا دغه یو بل جالب خبره دغه ده چې میتاسو دغه عادي ځان کې کلیدلې د یو لارګي چې عمود د سپورته یونی شو چې د سپور خوره او دغه پورته سره ډیر خوريږي دغه د دا د تعمیر هغه کې مسټ کې د زلزلې انجینری کې دغه څه ده پورته منازل ډیر خوريږي د ښکته نه بیا د زلزلې په موثبات کې چې مونږ کله ډیزاین کوو کریټیکل یې دغه تقریبا د زلزلې قوه مثلا شي ده د مرکز سکن د دې مثلا کې واقع کیږي مثلا ک لاس منزلې معمولا د دې دریم او دویم او څلورم منزل په دغه وضعیت کې کریټیکل موثبات دي هغه دی
بله
ډریفت موثبه مونږ ته وایي چې انجینری کې نو
خبره مې ته غوښتل تاسو ویل چې د میز لاندې مثلا ک میز نسبتا کېدای شي خوندي څوک پات شي نورو کنجونو په برخه کې هم داسې ویل کیږي چې په ودانه کې کنجونه په نظر کې ونی سي ممکن نورې خوې ول بشي او کنج روغ پات شي
بله خو کنج دغه یو ځای دی موږ ته ټول په یو چې کنج د جوینټ نه تشکیل شوی دی د کنج د تقاطع د دوو ګډرو یو پای نه ده دکه هغه کونج مقوی زنده ده فهمید او دغه وسطی فضاوی چې دی مثلا د ګارډر د خېټه لاندې یا مثلا د مرکز لاندې چې مونږ کله قرار نیسه احتمالا که د دې غذای نه کراک وکي موږ صدمه را رسیدی یا د چت په مرکز کې چې راځو د زلزله په وخت کې چې عمودي قوه د زلزله چې مرکبي عمودي مونږ ورته وایي ډېر وي نو تعمیر ته شي زیات کور کوي عمودي او دغه چت زای په زای د اتاق منځ ته راولېږي نو بهتر هم ده چې واغه کنجو کې او کنجو کې د سیندې چې اکثرا شون هنګ یا د سیزونه نه چې په موږ باندې راو
بله او بل ده چې په هغه وخت کې سړی ولاړ بهتر ده پروت بهتر ده ناست کوم حالت کې وي
ولا خو په د طبي لحاظ هم مثلا سړی چې درېدلې ک زلزله دې ځسي سړی وګرځي د درېدو په حالت کې استعمال د چوغ غوړي سره چې څه ولګيږي نو به تر همدغه د چې مثلا د ناس د ته
نیمه ناس وي bale
او نیمه ناس وي چې کله چې تاسو کې د ګلانو راو درېدا همدغه کوټه د مثلا خپل اپارټمنټ دی وته دی او کته دې ستاسو شي
ډېر زیاته مننه پرونی وخت هم پای ته رسیدلې دی له محترم انجنیر خلیل احمد نادم او همدارس سید زبیح الله سادات د چارو د ادارې د سټراکچر لوی انجنیر څخه ډیره مننه چې په دې خبرونه کې ګډون وکړ لا تاسو درنو اوریدونکو هم منندو یو د ازادي رادیو خبرونه څلور بیر ساعته اوریدای شي
مکتب تا سبائی دا خار کے روان قاتل خبر کری جو زندگی دا خار کے روان چنے مکتب تا سبائی دا خار کے روان قاتل خبر کری جو زندگی دا خار کے روان زیر دا شد آمد او کیسه زمادا چه سرسری دا آخر که روان قاتل خبر تی چه زندگی دا آخر که روان خوات جنگ دے بم دے ٹوپک دے بم دے ٹوپک دے کرکا کینا بلخوا سندرے آوا شکیدا خار کے روان قاتل خبر پہ جی زندگی دا خار کے روان زڑونو ہم جواری دا خار کے روان قاتل خبر کئی جی زندگی دا خار کے روان در سخت لم در تمیوان قتل وام بخا در سخت لم درتا میوانا کتلوا میں باکا غگ دین شم درتا می دیر و جڑلوا میں باکا غگ دین شم درتا می دیر و جڑلوا میں باکا
درد نند بیا شیر تپنا را وڑے هارون ل درد نن بیا شیر تپنا را وڑے جڑان دت